السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د لوی اختر درې ممو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان شلمه د جولای میاشتې 11مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا شل ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د 24 ساعتونو په موده کې سا ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس لیاسه دوی مشکل نه لري، انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي د ټول ستاندرد دي، د کابل اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده مشترکه کړي.
د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړې. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي راډیو ته د تایید سویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلي هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره سوې وه. تر اختر څورز مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خبره سول چې ښاغلی فضلي د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتل یې د جالي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلي یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څورز په ار کې وو. د اوکراین په دونیتس کې پرې 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګېدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړیو راوویستل. د چارواکو په وینا ښایي تر شلو ډېر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون وویل چې په چاسپیار ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه سوې. روسیا چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونۍ لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 22 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو یوه نمره کم دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په غزنی او ورڅیرم ولایتونو کې تازه سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولې.
300 کورونه په لږ ډول تخریب شوي دي. همداسي د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په کندوز کې سږ کال د خټکی حاصلات ښه دي، خو بزګران وایي
کینو دا کټیلر دا غون وړال دی تیل جیک دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکایم څو دوانم څو.
ورزګان کې ځوانان وای اختر یې د نورو کلونو په نسبت کم رنگ دی.
په خو ډیر شملې ډیر شی او کڅن جنگونه هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه اره کورنۍ د سقم جنو.
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خونی اخترونه له خوشیو ډاکوه.
و کسان اطمینان دا په غاړه دي، نه جامشته نه پایزارشته دی، نم خشته نم بده نم وزیګان شته دی.
په اوکراین کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده چې د اختر په مناسبت ستاسو اختریس پیغامونه هم پکې خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاس د اختر درېم او رازمو نیک مرغسه ورزو د راپورونو برخه ته. د بنسن په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو غنو کسانو ته مرګ جوړ اړولې او مالی تاوانونه یې پیښ کړی دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړ کړي. بلخو د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو دراوتلو خبرداري هم ورکړې ده. سپیولا ستانګزی او نور تفصیل.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسان شهادت رسیدلی دی او پنځه نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 300 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکی محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلې دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي وو دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغه لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپل سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤل ډول لاندې خواته تیر شي. بل باید خپل کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړ کړي د تیګو په موجودیت کې څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر نیو متر نیم متر اته دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي. یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر مؤثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤلانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانګزی ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا دوه هفته مخکې په ابو دابی کې او بیا په دوبی کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا و چې دوی خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې اسسمنت د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټی چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندارډ دي کنه. دا یو موضوع. دوم خبر د دوی د کارګو فعالیت و چې د ورځې به 40-50 ټنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل کارګو به دا د اماراتو د کمپنۍ د خوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما دوې میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولای شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کامل آماده و چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس لپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هانډلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکورټي د هوانوردی امنیت، دا دواړه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګارنټي ورکړل شوې ده چې انټرنیشنل کمپنۍ دوی تضمینوي نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی ښاغلی منصب چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره؟
دا دا بنو د دوی د دوی ځینې داخلي مسایل وي چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنی سره دا مسائل حل کی او ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس تر لحاظه دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سیکورټی چیک د مسافرو تلاشي او چیک او د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاو د اصول مطابق دي، او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتره کړې.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیارې د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرنټیو استفاده کېدل. همدارنګه په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلی کېدل. فکر کوي دغه نوی قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان ورسره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داستاس موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطر نه فکر وکړي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی، او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو لانګ های کاست کاریر وو د ټول دنیا لپاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلو دی او نورمال د ټول خدمات انجامېدل، هیڅ وخت یې نه ډیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فیلم لپاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنۍ سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. ان شاء الله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کیږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستی نه وي. کچیر داسې کمی او کاستی راغله، د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنۍ به جوابګوی وي. ګران تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري، موږ آماده یو چې د ایکاو د اصول مطابق دوی ته خدمات پستاندر تور عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجيانو ته مشکلات جوړ شوی په دغه وختونو کې؟
زه به تاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پرواز کول، فعلاً د پاره د اریانا هوایي شرکت دوه پرواز کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پرواز کوي، یعنی څلور پرواز. څلور پرواز موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابودابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنام د خارجانو د تګ راتګ د پاره ټول ستانډرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفاوت شي له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې بې ځایه سوي او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وای په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر رسولو کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځایه سویو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یو ان ایچ سی آر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې شاوخوا درویشت میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا نه میلیونه بیا بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته د نړیوالو مرستو یو لوی برخه بند شوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې لاړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارد ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خبرو سوي شمیرو لمخې یو څلوېښت هیوادونو او مرستندویو بنسټونو نږدې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د زمي پر رسیدو سره په افغانستان کې خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغه بنسټونو په وینا د وړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. په کونړ کې د کندي او یتیمانو اختر دوی وایي چې پخوانی اخترونه یې له خوښیو ډک و، خو له کومې ورځې چې د کور سرپرستانی له لاسه ورکړي له هغې وروسته یې اخترونه او نور ژوند تریخ سوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پنځه سلویښت کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بایللې، اوس د اوو بچو سرپرستي ورتر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوندی و اخترونه او عادي ژوند یې له خوښیو ډکو، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاج ده.
الله سره لرو بل څه نه لرو، نه را تیر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. اوه کسان اطمینان ده په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم خشته، نم بده، نم وزیگان شته. او د خدای تعالی غریبانان یو د موسسې چې راځي، موسسات د ملکانو سره دغه کوي مرسته کوي، د غریبانانو سره څوک مرسته نه کوي، د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو ترڅنګ یتیمان هم له بلاستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنیو نفقې پیدا کولو درون بار پر اوږو دی، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تنکړی او پلاستیکی بوجی لاسونو کینیولې. نور ماشومان او لویانو چې لکوم بوتلونو اوبه او شربتونه څخلی او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي هغه راټوله ویوایي.
بازار کې ګرځم، را ګرځم، مزه کې کور دی او اخر شې مې راغلا کار مې نشته دی. دوزی مو دا کله هغه خپل کار کوي. بازار کې ګرځم، بوتلونه خرج شهر غوندوم، ټول خلک جامې او شینه غوندي مونږه.
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستې وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسولین ژمنه کوي چې دغه بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنۍ سره به د خپل وس مرسته وکړي او همداراز له مرستندویانو دغه کورنۍ سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. یو سم د اوکراین په اړه، اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسي دراکيتي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شاید تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
د روسیې اوراګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یو ودانۍ په نښه شوې. دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکي ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د څو راکټونو د لګیدو غږ واورید.
د راکټ له لګیدو وروسته موږ په سړک پاتې شو. ما فکر کاوه چې بیا به هم راکټونه لګیږي. ودانۍ ترې ځلې وویشتل شوه، په ودانۍ کې پاتې نه شوم.
په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د استوګنې ودانۍ د روسیې د راکټي بریدونو هدف ګرځي. د همدې میاشتې په سر کې د اودیسا ښار یوه ودانۍ په نښه شوه چې په پایله کې 21 تنه وژل شول. تیره میاشت بیا روسیې په کریمینچوک ښارګوټي کې یو سوداګریز مرکز په نښه کړ چې 19 کسان یې ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بي وسلي کولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکی وګړو په نخښه کول ردوي. روسیې د فبروري 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه یې لګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپل بریدونو لاس نه دی اخیسته.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کوو. د لوی اختر درې مورز مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سش کال اختر یې کم رنگ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزور اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور.
د دا شور او زواج په ترینکوټ شار کې د اختریز میلو دی. چیرې چې د ترینکوټ شار د منار څلور لارې سره د اورزګان ولایت اوسیدونکي د اختر د میلو کولو لپاره راټولیږي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم په سژني اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزې دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کمو خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي، ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه وه. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي لامل د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی و.
په دې نننۍ میله کې څه رش نه و، پخوا په څیر به هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې، که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وه، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلاتو سره مخامخ وه. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګه کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقۍ د اورېدو اجازه نه ورکول، چا چې ژره خریولې وای هغه یې وهله او ګواښونه یې ورته کوله.
نوم سیف الدین دی او تخلص یې دا د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. خو ځینې وخت موږ هم پر د ځینو زنځیرانو راګرځوي، شغلې شرافت صاحب، یا مو څوک کو پیکې ته لاس نیسي، یا هم کالوی ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم دلته، یو کښته یو مجاهد په مخ راغلی، بری رات ویل او لرور ته دا ستا پیکې وګوره، ستاسې دسمال وګوره، دا په اسلام کې نشته. نو بره مې پلا ورته ویل چې ورور ته خو ماته په د کتاب کې هم راوښه چې په دغه کتاب کې راغلی چې دا شی نشته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیب الله والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلې سته، نه رش لري، او بل ګرمي هم ده. د اقتصاد ضعیف کېدل او دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي، او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیری دا پژیر او باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي وایي اختر دی. نو اختر بولی خو اختر بولی خو معنی خوشحالي خلک او دغه جوړ کې ژره وخت دی پر ژره باندې نن ګوره ډېر خلک یې بوتله زیره ول ټکول یې وکړله. دا به چې دی ونه
پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د خلکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي، بېکاري او نورې اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوې دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو اس ای ټوډی رسپانې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یو لیکنه خبره کړې ده. کله چې د تیر کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلي دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاته ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورسپانې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورسپانې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نوې تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤل و ونیو. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تورې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمېر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلي دي هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی دوی د نوی روزونکو د استخدام لړۍ پیل کړي او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکو رئیس خان احمدزی له خوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم ترپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دی ویل شوی د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي خو وې نشو کړای. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکو او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یوه جعلي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکو. په کندز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات و. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه سوې چې له کبله یې د دوی پر اقتصاد ناوړه اغېز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته دی موږ چې دا پیرې راوړي څه شی نه پاتېږي موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ راوړم ته ورکړل موږ په ځمول تکوال به تیر کې اوس خوشته قیمتي دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جریب ځمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروت کالی عمر باندې جنگ چرا شروع سو نو موږ هیڅ اصل باندې کزه ځکه خپل وران سوراته جنگو اصلونه موږ دغه پاتې زه شاش کال الحمدلله بیا د قانل گزاره وکړه خلک بیماری وکړه د مریضۍ د بیمار سوله پالیزونه بوټي خراب سورات ځکه د زریات نه موږ توجه غواړو زریات موږ ته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز دی الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایه لګیږي.
ستغلتم بروشین دی منا پکت مکه تم خرڅوم او دشت نه بارو خوست نو ګر ګردیس پاکستان ټول جو ته بارو الحمدلله دی قانی به خې خدا سکاري پروس کلمه یو کاریګر کوم موټر په سر ولګید سکه دی الحمدلله شپه او ورځ دی ورځی خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټو کې پالیزونه ماجه پاتې دی وخت د سیزن د سرطان میاسه باید موږ خټکي وارد کړو زارې خوالاټي ولایتو ته کینو د او کټیلر د غون وړال دی تیل جګ دی دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څو دوانم څه.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي آزادۍ روډي ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.